السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه انیسا جمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو، نن د ګل یا دوشنبه ورځ او د اکتوبر د میاشتې اتیشتما نیټه ده. اوریدونکو، دا خبرونه په دې کې به موږ تاسو ته ځینې رپورټونه نشروو او تبصرې او شننې به هم وي. موږ تکنیکي ستونزه لرو، تکنیکي همکار هڅه کوي چې هغه هواره کړي، ځکه به تاسو ته د خبرونې پیل لږ بیل ښکاره شوی وي. د مشال ریډیو خبرونې اوریدونکو تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ مشال ریډیو په فیسبوک، ایکس، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم خپلې پاڼې لري، هغه هم تاسو فالو کولی شئ. ولته بیا چې څومره هم زمونږ رپورټونه وي یا ویډیوګانې وي، هغه تاسو لیدلی شئ، تبصرې په هم راته راکولی شئ. د دې ترڅنګ که تاسو په سیمه کې کومه ستونزه وي، نو تاسو هغه موږ سره زمونږ د فیسبوک یا د واټسایپ چې کوم پیغامونه دي هلته شریکولی شئ. موږ پوره کوشش کوو چې په هغې باندې ستاسو لپاره یو رپورټ جوړ کړو، ستاسو غږ تر چارواکو پورې ور ورسوو. اوریدونکو، په په خبر کې څنګه چې وړاندې هم ما تاسو ته وویل چې 12 بجې شوې دي، د مجید بابر نه بلند خبرونه وو. بخنه غواړم مجید بابر نه ولدي سره تازه خبرونه وو.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او رمبه دې وخت د خبرونو سرټکی وړاندې کوو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د نومبر له 9 بعد بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د امن په اړه قبایلي جرګې رابلي. د پولیو د مخنیوي قومي مرکز وایي چې په پاکستان کې د ګوزڼو ضد واکسیني مهم به نن څخه پیلېږي. د روس پوځ دعوه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې پرمختګ کړی. اوس د خبرونو تفصیل وړاندې کوو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د نومبر له 9 بعد بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د امن په اړه قبایلي جرګې رابلي. تیر ورځ د اکتوبر په 20مه په کوټه کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی مشر محمود خان سګزی وویل چې په دې اړه به د پښتنو ډومبای جرګه په لورلای ډیویژن کېږي. د زیاته کړه چې ډومبای جرګه به د لورلای ډیویژن د پښتنو او د قبایلي مشرانو د نومبر په 9مه او 10مه په لورلای کې کېږي، او بیا به د هغې نه پس دویمه قبایلي جرګه په ژوب او بیا کوټه کې کېږي. دا چکزی په خبره د دې ټولو جرګو پر مهال چې د ولس کومې مشورې مخې ته راشي، د هغې په رڼا کې به پریکړه وکړي چې د امن لپاره کوم ګامونه اړین دي. له دې مخکې د 2022 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د یاد ګوند مرکزي مشر محمود خان سګزی په بنو کې د نام نه او پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره یو درې ورځنۍ جرګه کړې وه چې پکې د امن د ټینګښت په اړه یو شمېر پریکړې شوې وې خو عملي شوې نه دي. د پاکستان د پوز د اماړي کوسانګ وایي چې د اکتوبر په 20مه په شمالي وزیرستان او خیبر ضلعو کې په بیلابیلو عملیاتو کې سلور وسلوال وجلي. مشال لیډو ته پاستولي بیان کې ایس پی آر ویلي چې دا وسلوال د خفیه اطلاعاتو په بنیاد ترسره شو عملیاتو کې وجلي. په بیان کې د دغو وسلوالو د شناخت او کومې وسلوالې ډلې سره د تړاو په اړه څه نه دي ویل شوي او نو کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه خپل دریځ په ډاګه کړی. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو څو ورځو، یعنی د اکتوبر له 23 نه تر 24 د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو په بیلابیلو برخو کې په وسلوال بریدونو کې لږ تر لږه 23 امنیتي سرتیري او پولیس ووژل شول. بلخوا تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې د اوتمادۍ جرګې د سوري لاندې ځایي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره یو واري بیا د امن پاسون په نوم لاریون وکړ. دا امن لاریون یوه ورځ پس له هغې کېږي چې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو په یو امنیتي پوسته ترسره کړي ځانمرګي برید کې 15 امنیتي سرتیري او 2 ولسي وګړي ووژل. حکومت او پوست په وار وار ټینګار کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. چارواکي وایي چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې درې کسان تښتولې دي. د ضلعي انتظامي چارواکو چې له رسنو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، د نومنو خوبولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې وسلوالو هغه کسان د اکتوبر پر 20مه مازیګر مهال د میرامشال تپې سیمې تښتولي او نامعلوم ځای ته یې منتقل کړي. تر اوسه روښانه نه ده چې تښتول شوي کسان څوک دي، خو یو استخباراتي چارواکي هم د نومنو خوبولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو پر بنیاد ګمان کوي چې هغه کسان د ماړي پټرولیم په نوم د تیلو او ګیس د کمپنۍ کارکونکي دي. البته زیات اکړه چې په دې اړه به کره معلومات تر پلټون وروسته ورکړل شي. دا هغو کسانو د تښتولو ذمواري لا چانه ده منلې. په کراچۍ کې زده کوونکو، مدني فعالو او بیلابیلو سازمانونو د موسمي بدلون او د هغې د بد اغېز د مخنیوي په اړه لاریون کړی. تیر ورځ د اکتوبر په 20مه د دې لاریون نه پس د کراچۍ په فیر یرحال کې یو دستور هم وشو چې پکې ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو. د دستوري ګډونوالو د پاکستان حکومت نه د تودوخي یا درجه حرارت د کمولو لپاره د عملی ګامونو اخیستو او نړۍ سره د شو معاهدو عملی کولو غوښتنه وکړه. د دستوري تابعیت کوونکي وایي حکومت د هغه پروژې ختم کړي چې په چاپیریال د بد اغیز سبب جوړیږي. د پولیو د مخنیوي قومي مرکز وایي چې په پاکستان کې د ګوزن ضد واکسیني مهم به نن څخه پیلېږي. د یاد مرکز نېشنل کوارډینېټر محمد انوار الحق تیره ورځ رسنو ته په استولي بیان کې ویلي د دې مهم پر مهال به د 5 کالو نه کموم راسه باندې 45 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکولی شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي چارواکو رسنو ته ویلي په صوبه کې به د دې 5 ورځنی مهم پر مهال د 5 کالو نه کموم را 2 لکو نه زیاتو ماشومانو ته د ګونځړ نه د بچ کېدو واکسین ورکولی شي. د روس پوز داوا کړی چې د اوکراین په ختیځ کې پرمختګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کیف کې چارواکو ویلي چې د کرملن ځواکونو د اکتوبر په 20مه د خیرسون پر سیمه ایز مرکز خپلو بیرحمانه بریدونو ته دوام ورکړ چې لږ تر لږه 2 ملکي وګړي ووژل. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که د کیف غربي متحدین اوکراین ته په خپله خاوره کې دننه د لویدیځ لخوا د ورکړل شوو اوږده واټن ویشتونکو وسلو کارولو اجازه ورکړي نو کرملن به ځواب ورکړي. پوتین د اکتوبر په 20مه په دولتي تلویزیون کې په خبرو شو سرګندونو کې وویل دا لا وختي ده چې ووایي، خو البته زموږ پوځي څنګه په دې اړه فکر کوي او بیلابیل خبرګونونه به وړاندې کړي. او وروستۍ خبر د لوبو، افغان ابدالیانو د آسیا ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا ایمرجنګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د یاد ټورنمنټ اتلولي وګټله. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه د مجید بابر نوورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د نومبر له 9 څخه په پښتون میشتو سیمو کې د جرګو رابللو ویلي دي. هلته د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د امنیت او د نورو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده.
خصوصاً دیمی شمالی وزیرستان قبائلی چی که من نوی ازلا دی پدیش حالات انتهایی خراب تی تقریباً یو نیم کوشش میرد منزایی کم دی امن پسر سراش حال زر شریکری دی.
د باجوړ یو خزه وای چې د فاټال انسمام رستو د لومړی خزه دا چې د عدالت لاره په وراثت کې په برخه غستو کې بریالي شوه ده.
غلور ده، کوه مور ده، کوه خزه ده، د ټول خپل یو حق ده. څوک دا نور کوي؟ د یو شری حکومت د ذمہاري جوړیږي چې دا کسته په زور وخت یو غوږ کې ورکی.
او د خوست سیدونکو په ایشیا کپ ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان په بریا خوشاله کړی دي.
لوبنه مټر خوند واخیستو کې چې خپل لوبه وکړه. لومړی ځل چې موږ فائنل راوړو په ټول ولایتونو کې خوشاله اول منځ چې خوست کې بالکل د کرکټ ډیر مینوال دي.
دا نو ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي دي چې د نومبر له 9 څخه به په پښتون میشتو سیمو کې د امنیت په خاطر جرګې راپلي. نوموړي د خبرې پرون ماسیګر په کوټه کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. اچکزي د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې په نامه خفګان څرګند کړي او د حکومت لخوا د امنیت ټینګول لپاره ګامونه ناسم بلل دي. بلخوا د پاکستان حکومت او فوج په وار وار ویلي چې امنیت ته شمن دي. په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د قومي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزي د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د نامنې په پرله پسې پیښو سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د صوبې په پښتون میشتو برخو کې به قبایلي جرګې راوبلل سي.
پیدا جرګه لورلای ډویژن کې پښتون قبایل کا لورلای می بلایږي 9-10 نومبر کو پیر جوب ډویژن کې باره وږي وانس بلای.
لومړی جرګه به د لورلای ډویژن د پښتنو په 9 او 10 نومبر په لورلای کې وسی. دغه وروسته د ژوب ډیویژن او بیا د کوټې د ډیویژن جرګه به راوبلل سي. د دې ټولو جرګو د لارې د اولس چې کومه مشوره و مخته راځي د هغه په رڼا کې به موږ پرېکړه وکړو چې د اولس په مرسته د خپل وطن د امنیت لپاره چې څومره هم کولی شو هغه به وکړو. ښاغلی اڅکزي دا هم وویل چې د دا ډول پیښو وروسته د حکومت له لورې یوازې روایتي غندنه وسي او یا هم په اسمبلی کې د مړو لپاره د دعا زیات نور هیڅ پرمختګ نشته. هغه د رڼشم پیښه هم د حکومت د غفلت علت وبلی.
رڼشم میں راستہ روکا گیا، تین چار ڈپٹی کمشنر کے دفتر کا فاصلہ، یعنی اگر وہ بالکل
رڼشم کمزائی وسلوال لارو بند کڑے وا دغه ځای څخه د درو یا څلورو ڈپٹی کمشنرانو دفترونه د نیمه گیټه د سفر څخه لا هم لری نه دی. په داسې اوس جدید وخت او جدید ټکنالوژي کې د حکومت له لوري او په غرو کې د مورچوالو او بیا په سړکانو د ګزمکونکو امنیتی سرتیرو لخوا مجربانه غفلت او خاموشی په سیمه کې د یو نوي طوفان خطر کېدای شي.
راستي په ډیوټي دنیا والے فوجي او سپایو کی طرف یہ کسی بڑی طوفان کا میں خطرہ وہ کر رہے ہیں.
پښتونخوا ملی او میګوند د چیرمن لوري د امنیت په اړه په حکومت نیوکو په ترڅ کې مو په وار وار د بلوچستان د حکومت د ویان شایدرین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی. لیکن د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی او د کابینې نورو وزیرانو لخوا په وار وار په صوبه کې د نامنی د دغه ډول پیښو په کلکه سرغندنه سوې ده. البته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې د څه مودې راهیسې د امنیت وضع زیاته خرابه سوې ده. په کوټه کې نامتو خبریال سید علي شاه وایي چې دا اول ځل دی چې د صوبې د امنیت په اړه د سیاسي جماعت یعنی پښتونخوا ملي او میګوند لخوا د جرګو د رابللو پریکړه سوې ده.
دا له ډېره وخته بعد په دې سیمه کې د جرګو خبره کېږي. ظاهره ده په دې کې به ټول سیاسي ګوندونه د دې سره سم چې کوم قبایلي خلک دي یا قبیلې دي هغه به هم په دې کې شرکت کوي. خاص کر د پښتنو سیمو لپاره د اهمیت وړ خبره ده. ولې چې د تاسې ویل په دوکۍ کې دا مزدوران چې وو هغه په نقشه سلو او دغسې وقتاً په وقتاً په ژوب کې شیرانی کې او بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي داسې واقعات روان دي. دا د اهمیت خبره ده. ها تر کومه حده پورې دا جرګې کامیابه کېږي ناکامه کېږي د دې څه اغیزه اثرات وي یا به نه دا به را روان وخت ښایي چې جرګه دا جرګې څنګه پریکړې کوي. دا پر حکمرانانو یا کوم چې ملیټنټ ګروپس دي پر هغو باندې فشار راوستی شي که نشي راوستلی دا به را روان وخت ښایي.
په لسم او یولسم منځنۍ شپه د بلوچستان په دوکۍ کې د ناڅرګندو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې دوش د کویلې مزدوران وژل سوي او شپږ نور زخمیان سوي وو. خو د حکومت له لورې تر دمګړې پورې په یاده پېښه کې څوک تورن کس نه دی نیول سوی. دا ډول د اګست په پنځمویشتم او شپږویشتم منځنۍ شپه د بلوچستان د ضلع موساخېل په رڼشم سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د سوارلي موټرانو څخه مسافران لومړی د وسلې په زور اشوتول سوي وو او بیا په دوی کې درویشت وژل سوي وو. په وژل سوو کې د زیاترو تړاو د پنجاب صوبې د بېلابېلو برخو سره وو چې وروسته یې بلوچ وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمي ذمېداري قبله کړې وه.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پاکستان پوز اماړي کو څنګه د اکتوبر په 20مه په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي سلو کې په بیلابیلو عملیاتو کې سلور وسلوال وشلی دي. چارواکو دا هم ویلي دي چې د اکتوبر پر 20مه د میرامشاه له تپې سیمې څخه وسلوالو د شخصي موبایل کمپنۍ درې کارکوونکي تښتولي دي. په دې اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. هلته په شمالي وزیرستان کې پرون د اوتمانسو قبیلې یوې جرګې د امن پاسون په نامه لاریون کړی دی او له حکومت یې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي غوښتنه کړې ده. بلخوا حکومت او پوست وایي چې د وسلوالو پر ضد یې کاروایانې دوام لري. عمر وزیر یې نور حال راکوي.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه آی ایس پی آر د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو ته استول بیان کې ویلي چې خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلعو کې په بیلابیلو عملیاتو کې سلور وسلوال وژلي دي. د بیان تر مخه خوفیا اطلاعاتو په بنیاد تر سره شو عملیاتو کې دوه وسلوال شمالي وزیرستان او دوه نور یې په خیبر کې وژلي. دا په داسې حال کې چې 1300 یعنی د اکتوبر 24 نه تر اکتوبر 26 پورې د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې په بیلابیلو وسلوال بریدونو کې لږ تر لږه 30 امنیتي سرتیری او پولیس ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د فوزي استخباراتي او انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون مازدیګر د اکتوبر په 28 د میرام شاد د پی سي مینا وسلوالو د شخصي موبایل کمپنۍ درې کارکونکي اغوا کړل چې نامعلوم ځای ته انتقال کړي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیې پرون د ټولو محکمو چارواکو ته یو خط استولې چې ورته ویل شوي چې وسلوالو لخوا د دوی د اغوا کولو هڅې روانې دي. دوی ته د تګ راتګ محدودولو او احتیاط کولو ویل شوي. په شمالي وزیرستان کې پرون د اوتمانځای جرګې د سیوري لاندې ځایي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره بیا د امن پاسون په نوم لاریون هم وکړ. د جرګې یو مشر ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې یو نیم کال نه احتجاجونه جرګې روانې دي. د امنیت ټینګښت تر عملي کېدو پورې پورم نه مبارزه کړي.
خصوصا د شمالي وزیرستان قبایلي چې کې نوی عزلا دي، په دې حالات انتهایی خراب دي. تقریبا یو نیم کوشش چې موږ منځای کوم د امن په سلسله شه حاله زره شې کړې دي. موږ د امید ده د سپر شمالي وزیرستان او منځای کوم په خورا باندې پرتوي کې موږ مساهمت ته دادا موږ جاري ستي موږ به ریاست په دې خبره باندې مجبوروي چې دای موږ ته امن روکو چې ورس پورس باندې د امنیت حالت چې دا خروپېږي شکېږي نه اوس کښ د مکه راونه شولې وکړې باندې مټرې وشتلې شي زمونډې نه سزلې شي چې پر امیر د حالت ټیک شوی نه وي د اخره پرې چې پر دا کې څه ختم کړی نه وي.
شمالي وزیرستان میرلی کې د امن لاریون یو ورځ وړاندې میرلی د کو سره وسلوالو امنیتی پوسټا باندې ځانمرګې بریټ کړي وو چې 15 پولیس فوزیان او 2 لسی وګړي وژل شوی ول. او پرون د لاریون پر مهال بیا وسلوالو درې کارکون کې اغوا کړل. حکومت او فوز د ځایي خلکو لاریون په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو د دې وړاندې په ورور ټینګار کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د جرګې مشرانو ته یې په ورور ډاډ ورکړی او وسلوالو زیدي هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
مشال ریډیو د ورزوس ته یو بل رپورت طرف ته د خبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه پروینشل ډاکټرز اسوسییشن تور پورې کړی دی چې د هیلت کیر کمیشن ترې د رجستریشن او روزنې لپاره پیسې اخلي. د اتحادیه مشر میرتاج خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې له دې اقدام سره به د روغتیايي کارکوونکو مالي مشکلات زیات شي. بلخوا هیلت کیر کمیشن وایي چې دوی د ډاکټرانو رجستریشن د دې لپاره کوي چې د اسناد نه لرونکو ډاکټرانو د ناپوه حکیمانو پر ضد کاروایانې وکړي. دا نور حال عصمت علي اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا ډاکټران وایي چې هیلت کیر کمیشن اداره ترې د صحت د مرکزونو او کلینیکونو د ريجستریشن پیسې غواړي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه پروینشل ډاکټر اسوسییشن وایي چې د ادارې کار د اتایي ډاکټرانو د اسناد نه لرونکو ډاکټرانو حکیمانو مخنی ولدي، خو اداره اسناد لرونکو ډاکټرانو باندې د ريجستریشن په نوم فیسونه اخودي دي. دا یاد اتحادی مشر امیرتاج خان مشال ریډیو ته ویل چې د هیلت کیر کمیشن د دې پریکړې سره بعد د صحت اسانتیاوی نور هم ګرانی شي.
کوم خلک ته اوی مطلب کوالیفاید ندی او هیلت کیر کمیشن چې کم دینو بجای دا غوینه د سنټرو پیسونه سیوا کی ريجستریشن د کلینیک ريجستریشن پیس سیوا کی د ټریننګ پیسونه ته دی. نو دې مقصد دا دی چې دوی خلک ډسکریج کی لکه اوس په 800000 روپے تفریع د سنټر د ريجستریشن اله اوس دا 800000 روپے چې کم دینو دا سنټر والا با جنریټ کی. نو چې جنریټ کی نو سبا کی ایکس رے قیمت په سیوا کی د لیبارټری نو داخل چې کوم مریض دی دا د دې لپاره دوی مجاز اته رټینه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2014 کې عام اولستا د صحت د معیاري اسانتیا ورکولو په غرض د خیبر پختونخوا هیلت کیئر کمیشن په نوم یو اداره جوړه کړې وه. د یاد ادارې د یو چارواکي په وینا چړومبي ټول ډاکټرانو هسپتالونو او د صحت مرکزونو ته د مفت رجسټریشن ویلي وو، خو ادارې سخت کال هغه سهولت ختم کړو. د هیلت کیئر کمیشن یو چارواکی سلمان طاهر مشال ریډیو ته ویل چې هغوی نه یوازې د اسناد نه لرونکو د صحت د کارکونکو پر ضد کاروایانې کوي، بلکې هغوی عام اولس ته هم دا پوهاوی ورکوي چې د صوبې په کوم کلي کې هم داسې ډاکټران یا حکیمان موجود وي، ادارې ته دې خبرداری ورکوي.
اوس ټیک شو مونږ خو یو فیسلټی چې دا مونږ رجسٹر کړل، اوس مونږ به کوالټی سروسز به دې څنګه ورکوي، کوالټی سروسز مونږ انشور کوو څنګه؟ نو چې کله کوالټی سروس انشور کوو نو زمونږ دغه لپاره مونږ سټینډرز تیار کړی دي، په هغه سټینډرز باندې ته مونږ ټریننګ ورکوو، دی به مونږ ایجوکیټ کوو، آفټر دیټ دی به اسسمنټ کیږي چې آیا دی هغه سټینډرز میټ کړی دي کنه. دي دا عوام هم دا غټه مطالبه ده چې مونږ یو کلینیک تلاټ شو، هلته نه د هایجین کنډیشن سي دي هغه ټیک دي، نه نور کنډیشن داسې ټیک دي، نه زموږ سره ویټینګ ایریا هلته شته، نه د نور شته. نو کم از کم د خلکو دا خو زمونږ کلچر داسې دی چې یار دلته به ته فیمیل ته هم یو خیبر
پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن دا اکتوبر دا میاش په خپل شمیرو کې وای چې 13 میاشه په صوبه کې یو سل 15 هاغه د صحت مرکزونه تړلي چې ولسته د صحت معیاري اسانتیاوي نه ورکولې. ادارې په خپل شمیرو کې وایي چې د 300 نه زیاتو ډاکټرانو او د صحت مرکزونو هم رجسٹر کړی دي. د ډاکټرانو د اتحادیه وایي چې هیلت کیئر کمیشن یې پر ضد کاروایانې ونه درولې، نو پر ضد به احتجاج کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیصی ویلی دی چې د خالی په ورځ په حیات آباد کې په یو کارخانه کې لګیدل اور د اتوار په مازدیګر مړ کړی دی. د چارواکو په خبره دا اور د بجلی د شارټ سرکټ نه لګیدل و. دغه پلاستیکي توکو کارخانه کې لږ تر لږه د 2 ارب روپو زیان شوی دی. په دې پیښه کې څه ځاني زیان نه دی شوی، خو د بلال فیصی په خبره د اور وژنې پر مهال د 45 نسیات د اور وژنې کارکونکي د سابنده او تاول وجي له صحیح مشکلاتو سره مخ شوي دي. نور حال د مجید بابر په ریپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه اداره وایي چې د پېښور په حیات آباد سنتي سیمه کې په یو کارخانه کې لګیدلی اور د سلیری ساته هلودلو پس وجلی دی. د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه صوبایي ویان بلال فیضی وویل چې د اتوار په مازیګر یې دا اور مړ کړو، خو لا اوس هم دغه کارخانې په ودانۍ کې اور وژونکي کارمندان موجود دي.
دا پرون ګرمۍ تقریبا 147 باندې ریسکیو 112 ته کال موصول شو. نو زموږ د انډستریل اسټریټ تقریبا 1.5 منټ په فاصله کې د ریسکیو 112 سټیشن موجود دی. هلته نه پہلے نه گاڑی کې زمونږ په منټونو کې ور ورسېدو او فائر فائټینګ شروع کړو. د دې اور شدت چې دی نو هغه ډېر زیاتو. نو بیک اپ کې مونږ پېښور، مردان، نوشهرا، چارسدا او ضلع خیبر تقریبا 25 فائر ویکل او 130 نه زائد اهلکاران چې دی نو هغه دلته ډیپیوټ کړ. اوس تقریبا 24 ګنټو نه زیات شوي دي چې د ریسکیو 112 آپریشن کنزیکٹیولی شروع ہو او مکمل توګه باندې پاغه باندې قابو منتل شو او سم چې د کولینګ او پروسس دې او هغه شروع دې
د بلال فیزی په خبره دی اور وجنې زکه زیات وخت واغستو چې د کارخانه کې د پلاستیکي توکو ټیشو پیپر او د پولیتین مواد موجود چې لوجی اور په ډیر تیزی سره د کارخانه نور شاو ته خور شو
کوم مقامی خلک دي د اغو په مطابقت سره دا اور چې دې نو دا د شارټ سرکټ نه لګیدل او دا اور کوم کارخانه کې لګیدل او هغه کې ټیمپری وی هغه کې ڈسپوزیبل د خوراک دا لوخی وغیرہ گلاسونا دا شوزنا چی دے نو دے کیو ٹیشو پیپرز وغیرہ چی دے نو پدے دوے کیو
بلال فیزی د خیبر پختونخوا د چمبر اف کامرس د چارواکو په حوالہ وای چی دے اور لاملاد عربون روپو زیان شوے
کم چمبر اف کامرس دے دا ریو پا مطابقت سرا دا کمو بیس دو عرب روپی دو یادے چی دے کی مقصان سپے
دے دا ریسکیو یو یو دو دو دا شمیرو لمخا در وان کال دا جنورینا ترگس میاش پوری صرف پا پیخور کی دریو سو نزیاتی دا اور لگی دو پیخ شوی د دغه ادارې په خبره تیر دو دره درويشت میلادي کال کې په خیبر پختونخوا کې درې دره شپږ سو نه زیاتې د اور لگی دو حادثې شوی چې په کې په عربونو روپۍ زیان رسیدلې
مشال رادیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
مشال ریډیو دا ورزو وست یو بل رپورټ طرف ته پکراچې کې پرون ستکونکو مدني فعالانو بلابلو ساسمانونو د موسمي بدلون او دغه د اغیز پاړه یو غونډه بیا لاریون کړې ده. د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تودوخي مخنیوي لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي او له نړۍ سره منلې معاهده دی عملی کړي. نور حال د نیاز علي په رپورټ کې ورو
د یادی دستوری یوی تابعیا کون کی زهرا شاه مشال لیډیو ته ویل د نننۍ غونډې مخه ادا ده چې عام ولستا د موسمي بدلون په اړه پوهاوی ورکړي او ورسره حکومت ته د تودوخه د کمولو لپاره عملی ګامونه واخلي. نوموړي په وینا د پاکستان حکومت چې د تودوخه د کمولو لپاره د نړۍ سره کومې معاهده منلې دي هغه دی عملی کړي.
تیزی سے یہ جو کلائمیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے اور
دا وای په کومې تیزی سره چې موسمي بدلون روان دي او پاکستان د دې بد اغیز دلاندې دي. پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دي چې موسمي بدلون تر ټولو زیات اغیزمن کړي دي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کومې نوې پروژې پیلوي باید د چاپیریال خیال پکې وساتل شي چې د دې با په چاپیریال څه اثر وي د خلکو په ژوند به څه اثر وي د یادی دستوري یو بلا تابعا کونکي نورین بیا وای نړیوال موسمی بدلون اغیز په پاکستان کې د تیر سو کالو راهسې لیدل کیږي خو حکومت بیا هم هغه پروژې پیلوي چې د چاپیریال د تودوخې زیاتولو سبب ګرځي
پروجیکټس ایسے بنائے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر
دا وای د ترقی پنوم داسې پروژې جوړوي چې هغه د چاپیریال د تباہی سبب ګرځي په کراچۍ کې کوو ګورو د لوی ودانو ځنګل جوړ کړی شوی دی د چاپیریال په کې هیڅ خیال نه دی ساتل شوی ځکه دلته خلک د ګرمۍ له کبله مري بیا ټول هیواد کې د کروندې په ځمکو د کورونو جوړولو پروژې روانې دي خلک د پاکو اوبو نه محروم دي او پاک هوا چې د خلکو حق ته هغه تری اغستل کیږي
صاف هوا کا جو حق ہوتا ہے وہ لیا جا رہا ہے
نورین زیاته کړي حکومت دې هغه پروژې او پالیسی په مکمل توګه ختم کړي چې چاپیریال ته خطر ده د یادی دستوري یو بل تابعیا کون کې او د ماحولیاتو سیړونکې توفیق پاشا بیا وایي د موسمی بدلون تر ټولو زیات او ډمبه اغیز په زناورو راغلي دي خو ستر انسانان هم خوندي نه دي
اس میں ڈینجر پہلے تو یہ تھا
دیوائی پدی کی لمڑے خطرہ خدا وا چھ زناور تا مارغان تا کبان تا خطرہ وا او ہغوی مڑکی دل اس کو انسانان مری موسمی بدلون ڈیر زیاد بارانو نکی گی ڈیر زیاد گرمی جوڑی گی خلق چھ دا پیڑو رہا سے پخپلو پلارنی کورنو کی اسی دل ہغا پری خودل تا مجبور شی او خارون ترازی دا دا موسمی بدلون لکبلا کڈوالی دا
This is climate migration.
توفیق پاشا زیاته کړی چې په تیرو سو کالو کې موسمی بدلون له کبله په پاکستان کې بارانونه او تودوخه کچا زیاته شوې ده چې ګڼو خلکو ته به کې مرګ جوړ لا اوختي او فصلونو ته هم زیان رسولې دي نو موري په وینا پاکستان او افغانستان له هغه هیوادونو څخه دي چې موسمی بدلون ور باندې ډیر اغیز کړی دي او دا هیوادونه د موسمی بدلون له امله د سیلابونو وچکالۍ او طوفانونو په څیر ستونزو سره مخ دي پاکستان د پیرس کال 2015 نړیواله معاهده منلې ده چې تر مخه حکومت با د نړیوالی تودوخه د کمولو لپاره اقدامات کوي نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې د مجید بابر نبلن خبرونه باورو.
پښتونخوا ملي او امي ګوند وایي چې د نومبر له 9 بعد بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د امن پاړه قبایلي جرګې رابلی. 13 د اکتوبر په 20مه په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي او امي ګوند مرکزی مشر محمود خان سګزي وویل چې په دې اړه بعد پښتونو ډومبای جرګه په لورلای ډیویژن کې د 9 او 10 نومبر په نیټه کېږي. د پاکستان د پوز د اماړي کوسانګ وایي چې د اکتوبر په 20مه په شمالي وزیرستان او خیبر ضلعو کې په بیلابیلو عملیاتو کې سلور وسلوال وجلي. مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې ایس پی آر ویلي چې دا وسلوالي د خفیه اطلاعاتو په بنیاد ترسره شو عملیاتو کې وجلي. چارواکي وایي چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې 3 کسان تښتولي دي. د ضلع انتظامی چارواکو چې لرسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو هغه کسان د اکتوبر په 20مه مازیګر مهال د میرامشاه له تپی سیمې تښتولي او نامعلوم ځای ته منتقل کړي. په کراچۍ کې د کوونکو مدني فعالو بیلابیلو سازمانونو د موسمي بدلون او د هغې د بد اغېز د مخنیوي په اړه لاریون کړی. 13 د اکتوبر په 20مه د دې لاریون نه پس د کراچۍ په فیری حال کې یو دستور هم وشو چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. د پولیو د مخنیوي قامی مرکز وایي چې په پاکستان کې د ګذرن ضد واکسینی مهم به نن څخه پیلېږي. د یاد مرکز نېشنل کوارډینیټر محمد انوار الحق 13 رسنو ته پایستولي بیان کې ویلي د دې مهم پر مهال به د 15 کالونو کموم راس باندې 15 میلیونه ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د روس پور دا وکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پرمختګ کړي. دا په داسې حال کې دا چې په کیف کې چارواکو ویلي چې د کریمینل ځواکونو د اکتوبر په 20مه د خیرسون پر سیمه ییز مرکز خپل بیرحمانه بریدونو ته دوام ورکړ چې لږ تر لږه 2 ملکی وګړي ووجل. د افغانستان ابدالیانو د آسیا ایمرجنګ جام اتل ولی وګټله. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا ایمرجنګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د یاد تورنمنت اتل ولی وګټله.
خبرونه د مجید بابر نبورې دل ورسوس ته بل رپورت طرف ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو بیړنۍ غونډه کې په ایران د اسرایلو برید سیړي. د دې غونډې غوښتنه ایران کړې وه. د شنبه په شپه د اسرایلو لخوا د ایران په پوځي تاسیساتو په بریدونو کې 4 ایرانی پوځیان او یو ملکی وګړی وشل شوی و. په دې اړه نور حال صفی الله ستانکسی راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشر په توګه سویس اعلان کړی چې پر ایران د اسرایلو د برید په اړه غونډه د ایران په غوښتنه او د الجزایر، روسیې او چین په ملاتړ جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ورته غونډې غوښتنه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش کړې وه. عراقچی ویلي د اسرایلو برید نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی او په سیمه کې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل ګرځي. هغه همداشان ګواښ وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم او د نړیوالو قوانینو په اساس په مناسب وخت کې د ده په خبره د دغو جنایتونو ته د قانوني او مشروع ځواب ورکولو حق لري. اخو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر دینی دانون د یک شمې پر په یو بیان کې د ایران شکایت رد کړ او ویل اسلامي جمهوریت هڅه کوي په دې بې ځایه ادعا سره د اسرایلو پر ضد ډیپلوماټیک اقدام وکړي. هغه ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د اسرائیلیانو د ساتنې لپاره بل خپل ټول امکاناتو کار واخلي. د شنبه په سهار وختي اسرائیل د اکتوبر په لومړۍ پر د غیواد د تهران د لوی توغندیز برید په جواب کې د ایران ځینی پوځي تاسیسات په نښه کړل. د راپورونو لمخه د اسرائیل په بریدونو کې تهران ته نږدې د پارچین او خجیر په نوم پوځي اډې چې د ایران د هوایي ځواکونو اړوند وي زیانمنې شوې دي. په دغو بریدونو کې ایران د خپلو 4 هوایي افسرانو وژنه تایید کړې. د یک شنبه پر ورځ ایرانی چارواکو د پلازمېنې تهران اړوند یوې سیمه کې د اسرائیل د برید بریدونو لعمله ده للهورد رحیمپور پنوم ده یو ملکی کس ده وجن خبر هم ور کرده ده. ده رحیمپور جنازه ده دوشنبه پر از خورو تسپارل کیگی. ده وال ستریت جورنال رسپانی ده امریکایی او اسرائیلی چارواکو لخلی ده اسرائیلی بریدونو پاره زین جزیات خبر کردی. ده دیو رسپانی پر اساس ده شنبه پسار وقتی برید که ترسل و زیاتو اسرائیلی الوتکو برخه اخیستی و او په ایران کې دروشت ځایونه په نخه کړل. وال ستریت جورنال دی و اسرائیلی چارواکی په قول ویلی ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیسټمونه لرل چې تر ټولو پرمختللې د تهران د هوایي دفاع په واک کې و، خو ټول یې ویجاړ شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو پر ایران د اسرائیلو برید د ځان دفاع بللې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوټ وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. ایران د اکتوبر په لومړۍ شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم زلوچی ایران دغه کار وکړ.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د ایشیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان د لفټ اتلولې لتود هرکلی سره مخ شوې ده. د افغانستان له پیژندل شو لوبغاړو نوالې تر سیاستوالانو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلې ده. سیف الله ستانکزی په ریپورت لري.
د شپې ناوخته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتلولې په جشنونو ولمانځل شو. جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلي او په اتڼونو او ولولو یې دا بریا ولمانځله. که څه هم جلال آباد کې د خلکو دی خوشحالي ډیر دوام ونه کړ، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي. خپله رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تیښتې په حال کې دي. اخوا بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکي ورکړي. افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فائنل لوبې ګټونکي لوبغاړي وو، په یو پیغام کې چې ازادي رډیو ته رسیدلی وایي:
ماشاءالله خوشحالي احساس لرو او ټول هیوادوال افغانان ته د ستره بریا مبارکي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلې دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړې او وطنوالي خوشاله کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشحالي ښوولې. له هغې ډلې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په یو بیان کې ویلي:
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتلولي خپل کړله، دوی ته د کرکټ ټولو د ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کامل منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه په دې بریا خوښي ښوولې. هغه په خپل بیان کې ویلي: افغانستان په نیمه پایلوبه کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانید سریلانکا ته به وکټو ماته ورکړي. خلیلزاد ویلي: ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې عبدالیان لوبډله نومیږي وتوانید د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړی وو. افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف ته ورسېده. صدیق الله اتل چې د ایمرجنګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېرې منډې کړي، په فاینل کې هم ښه وځلېد او 15 ناس وځېدلې منډې جوړې کړي. په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان، هند، سریلانکا، بنګلادیش، کوربا، متحده عرب اماراتو، عمان، هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې. که څه هم الف ټیمونه وو، خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ.
مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د ورزوست یو بل رپورټ طرف ته چې هم د کرکټ سره چې کوم د ایشیا کرکټ ایمرجنګ سیالۍ وغه سره تړاو لري. د اکتوبر په 18 شپې مهال د خو سرګون او سیدونکو د ایشیا د کرکټ ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان په بریا خوشاله کړی دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د ایشیا ایمرجنګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د یا ټورنمنت اتلولي او غټلا. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې ورو.
تیر شپه د خوست زرګون او سیدونکو د خوست خار کوڅو سړکونو ته راووتل او د آسیا کرکټ جام د غړیدونکو لوبډلو په پایلوبه کې د افغان عبدالیانو لوبډلې بریا په خوخي او شور او ولولو ونمانځله. د خوست سیدونکو ول لدی لوبې خوند واخیست او تر دې وروسته به په هر ډګر کې د خپلو افغانانو بریاوی او لاسترولنی همداسې په شور او زوګ لمانځي. د خوست دوه تنه سیدونکو جلال درمان او زرولی زلان خپل د خوشاله احساسات مشال رادیو سره په دې توګه شریک کړل.
لوبې نو مټر خوند واخیست او کې خپل لوبې وکړل. لومړی ځل چې موږ فائنل راوړو ټول ولایتونو کې خوشحالي اول منځ ته خوست کې بیل خوست د کرکټ ډېر مینوال دي. زرګونه خلک راغلي دي خوست مینار ته او دلته درو مینان درو وکړه ډېر خوشاله یو.
واقعیان چې نه نه لوګره مو ډېر زیات پند واخیسته او دا د خوستوالو او ځنګړې توګه د افغانانو یو ګډه مینه ښیي چې دوی په شریکه سره داسې لوبه ګوري. دا زموږ د اتفاق او د یووالي یو نمونه یادولی شي.
د خصوصي دن کې پسانګړي توګه د دې ولایت ځوانان په دې ستایي چې امکانات او نور اسانتیاو ته نه ګوري خو په ملي کچه لاسترولنې مانځي او د خپل اتلانو ستاینه کوي. د خوست دوه تنه نور اوسیدونکو زاهد زیار او سهراب ویل
دا ډول راټولېدنې د ځوانانو بیا په دا ډول کتل د لوبو بالکل یو اتحاد قوت یو نه ښه ده او هیله ده چې دا ډول بریا المنزلې په راتلونکي بیا ولرو. لومړی ځل دی چې په ایمرجن کپ آسیا جام لوب کې افغانستان فائنل ته رسیږي او بیا فائنل هم ګټي. خوستوال لکه د تل په سیر چې خودلې ده بیا هم یو ځای شوي دي. دغه لوبه ټولو په شریکه ولې ده که څه هم دلته ستونزې زیاتې وي خو دوی بیا هم خپل دودیز مراسم ژوندي وساتل او دغه لوبه یې څه ډول چې د ریو هماغسې د راټولېدنې په حیث ولمانځل.
یاد دیوی د ځوانانو آسیا جام شلوریزه سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، هانګ کانګ، نیپال، عمان او متحده عربی امارات لوبډلو ګډون کړی وو. د دې سیالیو پایلوبه تیر شپه د اکتوبر په 18 په عمان کې د افغانستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په لومړي ځل د دې جام اتلولي د افغانستان الف یا عبدالیان لوبډلې په خپل نوم کړه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو د ورزوست یو بل رپورت طرف ته د خیبر تیرا راجکل کډوالو د ستنیدو لړۍ بعد اکتوبر له 9 پیل شي. د خبره د خیبر ضلع مرستیال کمشنر ثناء الله خان پرون په یو بیان کې کړی و زیاتوي چې په لومړۍ مرحله کې به د تور چپر شاوخوا 2000 او یو سلویخت کورنۍ ولېږول شي. نوموړي زیاته کړې چې دویم پړاو به راتلونکي کال د مې میاشتې نه پیلېږي. تیرا راجکل کډوال وایي چې له 2000 د ستنیدو پر مهال د کرایې ورکول لو راشن او دغه سی یو شمیر نور او سامانونو ورکولو شمنه شوې ده نو په کار ده چې دا عملی هم شي. په دې اړه نور حال د فرهاد شنواری په ریپورت کې ورو.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته باور ورکړل شوی چې کډوال به سره د مالی امداد او سامانونو ولېګل شي.
دا ان شاء الله تعالی 29 باندې موږ سره وعده کړی او دا کې بس مکمل پیکج هم دی. تقریبا 25,000 نقد پکې ترانسپورټ دی، 10,000 او 25,000 راشن فوډ پیکج دی، او په کې خیمه او سره چې کوم دی کې چن سامان دی. نو دا
تیرا راجګال نه بې کوره شوی یو تن لال خان پردی ویل چې خپلو سیمو ته ولېږل شي نو کورونه او پټي به بیا آباد کړي او باید هلته د ژوند بنیادی سهولتونه هم ورکړل شي.
ډېره فائده دا وشي چې موږ پټي مو کورونه بحال شي، هلته موږ ته صحت میلاو شي، سکولونه میلاو شي، همدغه سي موږ علاقه جوړه شي. د هر چارې علاقې نه ښایسته ده او هوا یې صحیح ده.
د تیرا راجګال کډوالو خپلو متادستنیدو لپاره خواوشا 15 ورځې په جمرود بیګیاډی کې احتجاجي پرلت لګولې وو او د خیبر درې لارې تړلې وا، خو بیا د اکتوبر په 14 نیټه حکومت سره د کامیابو مذاکراتو نه پس دا پرلت ختم کړ او دوی ته د استنولو باور ورکړل شو. د تیرا راجګال نه په 2014 کې خواوشا 6,000 کورنۍ بې کوره شوې دي او په جمرود کې خپل خپلوانو کرا دیر شوی. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په دې کې نیمایي کورنۍ په 2023 کال کې ستنې شوی او ځنې کورنۍ به سږ کال د اکتوبر په 9 نیټه ستنې شي او ځنې به د ژمي تیرېدو نه پس یعنی 2025 کې په مئی میاشت کې ستنې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې تر زم کې دروستو قبایلی میرمنو هم په جائیداد کې د خپلې برخې غستو لپاره عدالتونو ته مخه کړې ده. د باجوړ د سلارز عبدالله جان ویلي دي چې مور یې شاوخوا شپږ کاله د عدالتي او قانوني کاروایانو وروسته په وراثت کې خپل حق ترلاسه کړی دی. بلخوا صوبایي محتسبه رخشنده ناس وایي چې د پاکستان په قانون کې ښځې د خپلې کورنۍ په جائیداد کې حق لري، خو بیا هم زیاتره ښځو ته په وراثت کې خپل برخه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور حال خالدانه اس راکوي.
د عبدالله جان په خبره دوی ته د لړکی ګڼ شمیر ستونزې مخې ته راغلي دي. عدالتي نظام هم نه وو او قانون باندې پوها هم نه لرله.
قانوني مشکلات دغه چې د وکیل سره هغه سنټریکشن نو او دغه نظام نه ډیر نه خبرو نړم به کې مشکلات ډیر سی وو. بل ټولنیز مشکلات خداو چې کله ته په معاشره کې سنوي سن کول غواړي نو معاشره کې الریډي هغه شی موجود نه نو هغه ډیر زیات انرژي غواړي، ډیر زور غواړي. لکه چې دی په باجوړ کې یوازې زمنګ د مور بیبی نه بلکې د ټولو ښځو د تداتوان ورکولو او دا تکړه کولو چې ستاسو په د خپل فلار په جائیداد کې حق ویسه ده، نو هغه ټولنیز پرېشر به وو لازمي چې دا تاسو مکوئ نه دي کول په کار، ځکه چې دا هر چا خور او لوریانې شته دي.
بلخوا د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي د پاکستان قانون کې د سړو په شان ښځو ته هم جائیداد کې د برخې اخیستو حق ترلاسه دی. مشال ریډیو سره خبرو کې طارق افغان اوی قبایلی ضلعو کې خلک وس هم ښځو ته جائیداد کې برخه نه ورکوي، ولې دغه ښځې کولی شي د عدالت للارې خپل برخه واخلي.
ښځې چې دي نو دغې لپاره سپیشل قوانین جوړ شوي دي، د ویمن پراپرټي رایټس اکټ چې هغه کې زنانه چې دي نو ډېر سپیډي جسټس هغه ته ملوي، یا هغه اومبرس پرسن ته لاړ شي هلته درخواست وکړي او هغه ته خپل حق ملاو شي، یا په سیول کورټ کې چې کوم مقدماتي او زنانه لسوک حق نه ورکوي، نو رونه حق نه ورکوي، یا نور رشتہ دار حق نه ورکوي، نو هغه عدالت ته تلی شي.
دا چې اسلام خزو ته جائیداد کې د برخي ورکولو په اړه سوای، دغه سوال مو د پیښور جامعه عثمانیه مفتی بشیر خلوزین او پختو نو په جواب کې نو موري اوې
په لور ده، په مور ده، په خزه ده،
دې ټول خپل یو حق دی او ځنه کې ډېر ځنه کې کم ده په دې انحصار کې چې دا نور خپل خپلوان یا څومره چې لوحقین دی څومره دي پسو دا نور کوي د یو شری حکومت د ذمہاري جوړیږي چې دا کسته په زور واخلي او غوته ورکی.
د خیبر پختونخوا وومن پراپرټي رائټس اکټ 2019 لاندې صوبایي محتسب ته جیداد کې حصینه محرومه ښځو ته د دوی حق ترلاسه کولو لپاره ګڼ شمېر اختیارات ورکړل شوي دي. صوبایي محتسب رخشن داناز مشال ریډیو سره خبرو کې اوی د وومن پراپرټي رائټس اکټ 2019 نه پس دوی سره د جیداد کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی او صرف تیر کال شپږ سوه اتیا کیسونه ورسره د جیداد جمع کړی شوي دي. د صوبایي محتسب په خبره قبایلي ضلعو کې د خیبر نه تر ټولو زیات د جیداد په اړه کیسونه جمع شوي دي چې شمېر یې تر سلو زیات دی.
طریقہ کار بہت سمپل ہے.
دعوی د درخواست ورکولو طریقہ ډیره ساده ده. کوم خزه چې درخواست ورکول غواړي هغه با ساده کاغذ باندې درخواست لیکي چې دا د چانه حصہ غواړي. کچری واده کړی وي نو نکاح نامه دی ورکی هم ولګي. کچری یو خزه د پلار جیدات کې برخه غواړي نو بیا موږ هغه د پاره فیملی رجسٹریشن سرٹیفیکیټ جوړو. محتسب په ټولو ادارو کې ویان مقرر کړی دی ولی کچری خزتا شناختی کارڈ یا ایف آر سی جوړولو کې مسله وي نو د محتسب دفتر قانوني ټیم تدوی مرسته کوي.
شناختی کارڈ کا پرابلم ہوتا ہے یا ایف آر سی کا تو اس کی امبرس پرسن کی آفس کی ٹیم لیگل ٹیم ان کو مدد کرتی ہے.
عبداللہ جان وای خپل هم یو خور دا چې هغه ته جیدات کې حق ورکړي دي او غواړي چې هر څوک د خپل کور خزتا جیدات کې حق ورکړي. کسه هم د عبدالله جان مور په جیداد کې خپل حق ترلاسه کولو کې بریالی شوه ولی ګڼ شمېر پښتنې میرمنې اوس هم په جیداد کې خپل حق ته سترګې پلار دي. خالدا نیاز مشال ریډیو پېښور.
خبر که د هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشالډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د ټیبلونو شمسی توانایي یا لمریز انرژي ته د اړولو کار پیل کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 14مه په پښین کې د کروندګرو یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې د دې کار لپاره حکومت پیسې بیلې کړي دي او په زمیندارانو به ایس بوج نه راسي. حکومت پلان لري چې د پروژې لاندې په لومړي پړاو کې د صوبې 30,000 څخه زیات کوي یا ټیبلونه شمسی توانایي ته واړوي. په بلوچستان کې کروندګرو په دې اړه خوشحالی سرګنده کړی ده. نور حال د کویټ نه ایوب ترین راکوي.
د پاکستان حکومت په بلوچستان کې کویان د بجلی څخه و شمسی توانایي المریز انرژي ته د اړولو کار پیل کړی دی او ویلې دی چې په لومړني پړاو کې به د صوبې 28,000 څخه زیات کویان یا ټیوبیلان د بجلی څخه و شمسی توانایي یا انرژي ته واړوي. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 14مه په پښین کې د کروندګرو ویوې دستوري ته کړې ده او ویلې دی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه به د بلوچستان و کروندګرو ته پر یو کوی یا ټیوبیل شلکرپی ورکوی چې دوی خپل کویان د بجلی څخه و شمسی توانایي لمریز انرژي ته واړوي او د دې مقصد په خاطر به د کروندګرو څخه یې ورپی هم ناخستل کیږي.
اور آپ کے اکاؤنٹس میں آپ کے بینک میں ڈائریکٹ وہ پیسے آئیں گے.
ستاسو په بینک او ستاسو په اکاؤنٹ کې به دا پیسې راځي. په منځ کې هیڅوک هم نشته او ستاسو څخه هم دا غوښتنه ده که زما یو دوست زمیندار اکشن کمیټي غړی یا بل سرکاري سړی ستاسو څخه پیسې طلب کړي نو یقین وکړي چې هغه دروغ وایي ځکه چې ستاسو یو روپۍ هم په دې عمل کې نه ده لګېدلې. د اعلی وزیر په خبره چې د دې کار لپاره 50 ارب روپۍ ټاکل شوي دي په هغه کې به 15 ارب روپۍ وفاقي او 15 ارب روپۍ به صوبایي حکومت پرې کوي. بل پلو ته د حکومت و دې عمل ته د بلوچستان کروندګرو شراغلی ویلې دي او زیاته کړې ده چې د دې څخه به په صوبه کې کښت او کرونده نوره وده وکړي. مشالې ډو سره په خبر کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیه مشر او درېمان بازي اول چې په لومړني پړاو کې به حکومت هغه 28,000 کویان شمسی توانایي ته واړوي د چا چې قانوني اسناد د وابدا سره ستا.
دا خلک دا خبر
خبره کوي چې په بلوچستان کې به 23,000 ټوبیلان 8 ګنټه 10 ګنټه پر شمسی چلیږي، دا اوبه به کمیږي. یقینا دا یو خیال دی ضرور، لیکن سوال دا صحیح دی چې موږ په صوبه کې دا 72 سیلابي نالې دي چې دا غس سالانه 2.5 میلیون ایکر فوټ اوبه، دا اوبه چې دي دا د 2 تربیلا ډیمو برابر دي. یو تربیلا ډیم چې دي دا د 100 میل پریڈیس کی دی، یعنی شاوخوا لکل ادا دی سوئی دون دا ڈیم دا غلری نو لکل ادا بوارا نو پکار دی چی دارا زیر بسی نو بیا گئے ہم انشاءاللہ والعزیز زمور دا اوبه چی کم شمسیانی چلی جی دا اوبه بم لکمی جی
دلده پشتانه دا هم دا چی دا بلوچستان پا زیادتر رو برخ کی لالما خدم زکی لانده دا اوبه کچا دیر الویده لی دا او بل دا چی دا وابدال لوری و کروندگرو تا پاورز کی یوازی 3 ساعت بجلی ور کبر کی جی خو کچیری پا شمسی توانایی کویان دا نوسخ تر 12 ساعت پوری و چلی جی بیا با دا مزکی لانده دا اوبه کچا کم زای تا ورسی جی پا دیارا پا بلوچستان کی دا ماحولیات یا چاپیریال کار ډاکټر فیض کاکړ صداسی راته وویل
چیرې دا سولرایزیشن وسو چې نو دا اوبه د بجلی د وجې 2 ګنټې 3 ګنټې چلېدی نو اوس به دا 8 ګنټې 9 ګنټې په هغه صورت کې چلی شي څوک دا بیټری نه ورته کښېږدي نو که بیا بیټری نه ورته کښېښولې نو دا یقینا بیا نور هم دا اوبه به راوځي. په دې کې خو یو شک نشته چې دا واټر ټیبل چې دی د مځکو به یقینا ډېر خطرناکه ته آلریډي رسېدلی دی او نور هم خطرناکه سي. دا زموږ علاقه د کرنې د پاره نه ده، دا رینج ایریا دا د حیوانانو د پالنې د پاره رینج لین چې ورته وایي چراګای ورته وایي هغه
د دورې وړ ده چې په بلوچستان کې دا وخت 28,000 څخه زیات کویانداسې دي چې هغه د وابډا اسناد لري خو د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د شمیرې له مخې 1,500 کویان بیا داسې هم شته چې هغه بل نه ورکوي خو بجلی کاروي چې له امله د وابډا د مشرانو په خبره په صوبه کې هر کال د اربو روپۍ نقصان کوي.
دا مشال رادیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د مومند ډیم للارې د سواد سیند د اوبو اړخ بدل کړل شو دی. د دې لپاره د 1300 میټرو اوږد سورنګ یا ټنل جوړ شوی دی او چارواکي وایي چې 1500 به بل ټنل هم جوړ شي. چارواکو زیاته کړې چې د ټنل جوړېدو سره به نه یوازې د سیلابونو مخنیوی وشي بلکې د بجلی پیدا کېدو تر څنګ به په میلیونونو اکړه ځمکې ته هم اوبه ورکول یقیني شي. دا چې ځایي خلک د حکومت د اقدام ته څنګه ګوري د شبیر احمد جان په ریپورت کې تفصیل اورو.
دا مومن ضلع د صوبۍ اسمبلی غړی محبوب شیر د اکتوبر په 20مه مشال لیډو ته وویل چې دا مومن ډیم یا بند نه به ډېرې ګټې ځایي اولس او صوبې ته هم ترلاسه شي چې پکې د اوبو د زیرمه کولو، بجلی پیدا کولو، سیلابونو مخه نیولو او د شړ ځمکې اپاشي شامل ده. دا پروجیکٹ ڈائریکٹر او دا وابڈا جنرل مینیجر آسم روف خان مطبوعات طویلی چې مومن ډیم منصوبه کې 1300 اوږد سورنګ للارې د سواد سیند مخ اړولې شوې دی او بل سورنګ به هم ډیر زر تیار کړل شي. خو بیا د سیمې څخه ځینې اولس وایي چې د حکومت د داوو پر ضد عام اولس ته دومره ګټه نشته دی څومره چې پکار وا او دی وایي ځانونه ورته د ګټې پرتله ډیر ښکاری. د امبار تحصیل مقصود خان وایي
حکومت خو چې کم کار کوي هغه خدا نه وایي چې من قید کار کوم څومره چې مومن دو خلک په دې خوشاله او چیرې دا یو ښه ګټه رااله زما خاورې ته یو ښه پیدا رااله په دې کې به خلکو ته چې کوم په نورو ځایونو په نورو صوبو کې کوم ډیمونه جوړیږي په نورو ځایونو کې کوم ډیمونه جوړیږي دا غیر قیمت بدل ته زیات مقرر شي ځکه چې زمونږ غرونه چې کوم دې قدا د سرو زرو لډک دي زمونږ د غرونو ماربل کوي کاغه ګورمای دي کاغه نفرایډ دي کوم داسې قیمتي کاڼي دي هغه بهر ملکونو ته ځي نو هغه پکې زمونږ له هم ډوب شو نه پکې ځای خلکو ته چې کوم غزمه کې ګیر شي کورونه وران شول کم ارتش قیامت هم دوی تلان نه دی ورکړې شوی چا کم ورکړې شوی هغه دې شوی نو زمنګ خلکو سره ډیر زیاتې روان دي.
دا ډیم په جوړېدو سره به 14,000 اکړه زمکه د کرنې وړ شي او په ورته وخت کې به په خور خار اوسیدونکو ته د څښاک او به هم برابر شي او لدې سربیره د کال سباندې 50 ارب روپیه ګټه به هم صوبې ته وشي. دغه ډول د مومند ضلع نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محبوب شیر جاتوي
د دې زیات نقصانات څخه نشته چې دا په غرونو کې
جوړیږي او د دې چې کم د اوبو سټوریج دی هغه په بیک باندې نو په دې لند ایریا کې د دې بالکل آبادی نشته چې پاغه په وجه باندې به هغه افیکټډ شي. دویم په لیفټ او پرایټ باندې چې کم نیرونه د دې وزینه وزینه دا باندې بم ټرباین جوړیږي تو دا کړی چې د لوکل خلکو ته د دغه نه بجلی مور کو بلک لیفټ او رایټ باندې چې کم کانال جوړیږي نه داغه نه یو نه رایټ ته هغه نه چې 2000 د دې لیفټ نه تقریبا 3000 چې زمکه ودا سیراب کیږي دا باندې د علاقې د ترقی او د زراعت د لپاره به یو غټ سبب وګرځي او امید ساتو ان شاء الله چې دا به سرور د لپاره یو اهم مقام وي.
دا چارواکو په وینا د مومن بند په نړۍ کې پنځم او په پاکستان کې تر ټولو لوړ بند دی. د ډیم په جوړولو سره به جوړ شوی مصنوعي جیل یا ډنډ کې به 1.3 لک میلیونه اکړه فټ اوبه ذخیره کولی شي او دغه ډول 409 ضلع به د سیلابونو نه بچ وساتي. دا چارواکو په وینا د پروژې په پوره کېدو سره به کال کې 800 میگاواټه ارزانه بجلی پیدا کیږي او مومن ډیم کار به 2020 کال کې سر ته ورسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.